احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شانګهای په سرمشریزه کې د چین ولسمشر لغړو هیوادو وغوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلاره خپله کړي. د شانګهای د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د نړیوال ټولنې یادې نړیوال بانک لخوانه او یادې وزیر صندوق لخوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کنړ مرکز اسدآباد ته د یو شمېر کسانو د داخلېدو مخه نیول شوې.
هغه کسان چې د وسلو څخه ښار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی.
په ترین کوټ کې مشاعره وشوه. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
یو څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغېزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شی جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوه داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شموله وي او په کور دننه او بهر یوه معتدله پالیسۍ ولري. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیر بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی په نننۍ سرمشریزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2000 لومړي کال جوړ شوی دایمي غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم په تاجکستان کې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي لږ تر لږه 1350 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزینه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د آزادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه یې راپورونه ورکول د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو آزادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغېزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خبره شوې ویل شوې چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوي چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کېږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تېره د سختې وچکالۍ د اغېزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هېواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هېواد سره مرستې ونه کړي نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له ډیلی لا ریپبلیکا ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسېدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10 پای ته رسېږي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه غونډه به په نیویارک کې راتلونکې اونۍ به دی هم هلته وي جوړه شي او د جی شل د بهرنیو چارو وزیران به پکې برخه واخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل هیواد به چې روان کال د جی شل مشري په غاړه لري د ملګرو ملتونو له ټولو ادارو او نورو غیر انتفاعي مؤسسو چې په افغانستان کې فعالیت کوي وغواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داسې مهال راغواړي چې افغانستان له کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شوي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران رسر مرستندوی دی. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توبه پات شو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې ارتباط ونیول شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلاره خپله کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیږد په برخه کې مرسته وکړي. شی جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلارې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرېښودل شي څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نه شي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړي دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته ننوتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکی دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان په ارتباط ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړې او له بېلابېلو هیوادونو سره یې تماسونه نیولي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ همشخي ډېره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دوه مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وې او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشریزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداریې د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بلې خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپښنی بیا وی اف ام 3.5 د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې غوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ټینګار کړی چې د دوی همکارانو ته د مرستو پر سوالو کې لویر او ځورونې پرته اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خپلې مرستې وکړي. طالبان د پیسو د نړیوال صندوق د پریکړې په اړه څه وایي؟ نور په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل دغه هیواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریځ نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملاتر نه لرو. نو هلته IMF برنامه و ځندول سو او بیا لکه څنګه چې موږ تیر میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نور سرچینو ته لاسرسي ومومي. ښاغلی رایس وویل چې نړیوال بشري صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنیو مرستندویو هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون، لوړې کچې بېوزلۍ، د نغدو پیسو کمښت او د بیکارۍ جریدو سره مخ کړي دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د څرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پرېکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پرېکړه د بشري حقونو خلاف چاره ده.
نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوا نه او یا د وزیر صندوق لخوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد پخو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویو کارګرانو، ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وشي صندوق اعلان سوې پرېکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پرېکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی، هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. په لکه چې بشري مرستې کې د نړیواله وشي صندوقونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد په زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وشي صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي. خبرې او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه سي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوې 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په sajiradu.com کې هم اوریدل شي. دا سجیرډو پروانه خبرونه کې تر څلورنی مو بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغام نه خبرو. په کونړ کې طالب چارواکي وایي د اسداباد په شهر کې د غیر مسول وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولې او هغه چاته له وسلو سره شرط ته داخلي دوه اجازه نه ورکوي چې ورسره د وسلې ګرځولو ځانګړی کارت نه وي. د اسداباد استوګنو د پریکړه ستایلې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتې زیات موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارونه ته په تک کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلواله مخې ته ونه درېږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې بیا چارواکي وایي دوی ټولو خلکو ته اعلان کړی چې خپل کارونه او دندو ته د پوښه په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په ښار کې د پوره امنیت د تامین لپاره ښار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل وویل
د بازار د امنیت په باره کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې د وسلو سخار ته رانوزي هغو ته ممانعت دی. مشخصه دریشي به لري چې د هغې دپاره تعین لا نه دی شوی، خو وسلوال یې دغومره کنټرول کړي دي. څنګه چې مخکې ګرځېدل هغه شان نه شي کولی چې هغه د بازار ته رانوزي د اسلحو سره.
د ښاغلي حنیف په خبره چې ټول افغانان او په ځانګړي ډول کونړیان په تیرو جنګونو کې زیات ځورېدلي دي او د تلپاتې سولې او ارام ژوند په هیله وو، او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکي هم د طالبانو له یاد اقدام خوښتي او وای اوس په ښار کې غیر مسؤول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولی شي چې بې له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره:
په ښار کې د هغه وسلوالو مخه ونیوله چې هغه به د وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په ښار کې پلسري توګه ګرځېدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړی و. که څوک هم دغسې د وسلې سره په ښار کې ګرځي نو د هغوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او د هغوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسؤلیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې د دغسې خپل سرویو مخه ونیسي.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په ښار کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو پر داخلېدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمېر ښارونو کې نامسؤول وسلوال لیدل کیږي او له ویرې زیات کسان په کورونو کې ناست دي. خو طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همداراز د ډېری ادارو کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو:
زه احمد همدرد لغمان نازاده رادیو ته دا پیغام پرېږدم. په دې هیله چې نه شریکي موږ له برق څخه محروم یو په دې شلو کالو کې، او موږ ډېرې وعدې موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلاتو سره مخ یو. او څو څو ځلې موږ سره وعدې سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هېڅوک ورته داسې عملي جامه نه وراغون دي. او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. وسلام.
بالا سلام علیکم. کوئی افتن د پکتیکا اوسیدونکی رحمت الله مای پیم مای بین روپی پروس کالم نه ګرا کړی، څه کالم نه ګرا کړی. اوس جنګونه او تذکرې هم بندې شوې. موږ ولا پور کړو، پورم څوک نه راکوي، وږې مړ کېږو. او طالبانو په هغو کوټرو بندکو باندې هم پیسې زیاتې کړي، مالیه ډېره غواړي، په سمڅو باندې هم زر پوی غواړي. موږ به دا څه کړو؟ موږ هم وږي، دوی هم وږي. اخر به دا گزاره څنګه سره کړو؟ عوام خو تباه برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغو ته ورسوي. ملګرو ملتو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زاد الله شیخ احمد به هلمند ولایت کې څنګه شي لوړ ساده نه تاسو ته کوم پیغام نه شته. مې مراد ته مخاله مشال نه نه شي خپل ټول لوز او کنه ته امر کې شي خبر اعلان سره سم ځان سلام دی. د خبر اعلان هغه څوک چې د حکومت د غلو سره نه ځان نه کوي، د حکومت د سره نه ځای کې ساتي. خبر اعلان باید موږ دې حفاظت وکړو، ډېر مشران دې متوجه شي. ټول ځو کنه دې متوجه شي. خبر اعلان سره ډېر نرم سلام دی. خبر اعلان د افغانستان یو سرمایه ده، که چیرې دا چلن کیږي خبر اعلان سره نه دی. خبر اعلان مجبور دی ټول د هیواد وځي. خبر اعلان د هیواد وځي، د هیواد ډېر د بدل ځي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ لړګره یو خبر لرو. دا خبر دا دی چې ټاکل شوی و نن د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په راولپنډۍ کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي، خو د امنیتي تهدیداتو له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. او د نیوزیلند حکومت ویلي دی چې په پاکستان کې امنیتي تهدیداتو له کبله دا لوبه وځنډېده. وړاندې به یو څه تفصیل د دې درکړو، خو اوس به ترینکوټ ته ورشو، د روزګان مرکز ته، او هلته به د مشاعرې حال درکړو. دا مشاعره د روزګان په ولایت د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوه چې زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دغه مشاعره کې د روزګان ولایت د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. نور په دې راپور کې
د مشارکې رشپا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نعتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نعتخواهانو هم پکې کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړ او پلرو وطن دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه یې د خبرو یا وینا، دوهمه برخه یې د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه یې ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مبتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دویم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستا سی کومک او سبب دا چه تاسو مرد تا استقلال را کا مرد شملی مدنگی و تاتلی مرد با پخوالن گو تن نسو ترالی اوت ملشا دم را چرخلونا همی لگی دا ستاسو دا وینو برا کتا.
د شاعرانو شعرونه هم تر ډیره پر یوالی او د جګړې څخه پر کړی کې راڅرخېدل.
پپلزی نه مامزیم نه غلجی نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړو او پلرو وطن دادی اخترزی په دې مازیږم چې یو خلک دې راوتیم.
د مشاعرې په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بېلابېل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمېر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هېواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره.
ازادي راډیو په منځني سفر جولس شپږنوي په افغانستان کې اوري. تاکل شوی وای چې نن د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د پاکستان له ملي لوبډلې سره په راولپنډۍ کې یو ورسنۍ لوبه وکړي. له موافقې سره سم نیوزیلند له پاکستاني ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کولې او بیا د پنځو شل وره لوبو لپاره د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله لاهور ته تلله. د نیوزیلند لوبډلې دا لړۍ نننۍ لوبه وروسته تر دې وځنډوله چې د نیوزیلند حکومت په پاکستان کې د امنیت د تهدید خبر ورکړ. د دې ګواښ په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې په څه کچه دی او څومره دی. په پاکستان کې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د تهدیدونو له امله نړیوال دغه هیواد ته زړه نشه کوي چې هلته ورشي او د کرکټ لوبې وکړي. خو سږ کال د نیوزیلند د ټیم پریکړه وشوه او تر هغه مخکې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې هم پریکړه کړې وه چې په نیوزیلند کې به په پاکستان کې به وبخشي لوبې کوي. خو اوس د انګلستان ملي ټیم ویلي دی چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې تر اته څلوېښت ساعتونو پورې به دوی پریکړه وکړي چې آیا دوی په پاکستان کې لوبې وکړي او که یې ونه کړي. دوی هلته غوښتل چې ټیسټ لوبې وکړي. د پاکستان لوبې په تیرو څو کلونو کې د امنیتی تهدیداتو له امله د کور دننه لوبې په تر ډیره په عربي متحد اماراتو کې ترسره کېدې او په عربي متحد اماراتو یو میدان په دوبی کې او بل په ابوظبي کې د پاکستان د کوربه هیواد په لوبه استعمالېده او نور ټیمونه به هلته ورتلل او له پاکستان سره به یې لوبې کولې. خو نننې لوبه له پاکستان سره په کور دننه وځنډېدله. تر دې مخکې د نیوزیلند ملي ټیم په بنګلادیش کې او له بنګلادیش سره یو لړ لوبې وکړې او هلته یې د نیوز د یو پنځه شلواره لوبې هم وکړې، ځکه چې بله میاشت په عربي متحد اماراتو او عمان کې د شلوورونو نړیوال جام لوبې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغو لوبو کې برخه اخلي چې تمرینات یې د افغانستان په جلال آباد کې پیل کړي دي. د امان الله خان په شارګوټي کې تمه ده چې افغان لوبډله په دې لوبو کې ښه وچلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خبرو.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د شانګهای د همکاري د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشریزې ته په یو ویډیوي وینا کې وکړې. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي، لکتر لګي 153 رسنۍ مجبور شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا وبا تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغه څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خپره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به چې دی جی شل په نوم یادیږي په یوه ځانګړي غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. لوی جی ډی میو له دلی لا ریپبلیکا ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره شوي، ویلي چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر پای ته رسیدو وروسته جوړه شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د روانې سپتمبر میاشتې په 10مه پای ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بیلابیلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحجی الفتح نے کندھار ولایت سخت دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلوېښت کال کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ الله، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو څه وکړل، تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پټه ده.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خاص کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دای ټول وشړل مفسد او ناکار او توي دا دې په لاس کې ونیسي کار دې ته واخلي دا مفسد دې دا دې خاورې بچی دي نه نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي دې خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رڈی کر کون کو اور دن کو سلام نو بعد سلام اور رزم دا مشکل دی چکل تے مسلمان خود دی دری بدر سو دی جنگ گل دی سکند کا پر وہ سر وہ تا مجھے دین اول اس دی اور مرست خلب تو کی پر مسجدان بند گر جی اگے ہم دی خوش اک خرب تو مرست ور کی دی خوش کی مسلمان دے مولا چ مولا یا گت دی کا فلا سر کی اگے ار چات ور کول دی خپل کر تر کول کی بل تر کول نظم الا دا دا اور چ ار مسجد ور چ پا مسجد کی ار کوره ور راغو کوره خلق ته مسجد امام ته مشره پیدا کیغه مشره توه چ ورور دغه کاټونه دی خپل کوره ته حساب ک مسکینان خلق ته ورور پکشي داوس ما خلق ول چ خلق ته کاټونه ور سره و چا غست دی یاغو ته نور کی چا د دې سمات در سو بی یاغو ته ور کی نو داس مکه زما سره په لازم خدای دې هیله د ازما پیغام ته مسلمانو پر ورسوي.
زه محمدی د کونړ ولایت د نرم د کلینا افغانستان پیلوتان تاجکستان تبولی اسلامی امارت مشران خاتمہ دا خواست تھے تاجکستان حکومت سرت پاہم کیا خپل تیاری چکنی بیت افغانستان کرا ہوگی. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زبلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته له سلامه زه ډېره مننه کوم چې دی د مسلمانانو غوږو ته د مسلمانانو غوږونه رسوي. نو زه و ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوار هنر وسه دي ته او پاکستان او ازبکو تاجکو هزاره او پښتنو ټولو ته مبارکي وایم. او ټولو ته یو رقم قانون روان دی، هغه د قرآن قانون دی. دا د پردان نه درنه یي په خوا خوا اساسي قانون په هغه کې قرآن ضد شیان وو، په هغه کې قتل و رجم و قصاص دا شیان نه وو. په دغو شیانو کې الله پاک پخپله وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې حیات او په شریعت کې امن ده. چې ټول کفار راغلي وو او نیمه افغانستان ورسره ولاړو، امن نه وو. اوس څنګه امن ده؟ د شپې هم خلک په امن دي، د ورځې هم. په خوا خوا ناموس په امن ونیا، وزوی په امن ونیا، سر په امن ونیا، مان په مال په امن، وسر شي په امن. جل الله پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم. ولی کنتم وان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. تو شکر ادا کوي نو خشله کنه وز ما عذاب دی سخت بیا به نور عذابونه به باندې راس.
بله السلام علیکم ورحمت الله. کټواز دی کټواز تمات کوي دا د ملت غږ د زوی باید ټول ملت په نمایندګي طالبان باندې هغه کما چې وروره جانه که د ملت پین دوره ضایع کړو بیا موږ ملت تر پسې راپورته کېږو. یاره که مین ځان در باندې وزنم در باندې وزنی پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوي. دا خو تیار پاکستان دی چې د سیاره نوم د پاکستان کېنولي، القاعده نه پر موږ کېنول. هچې خو ټول پاکستان شو نو چې بیا چې څه شي په افغانستان کې افغانستان خو هچې نوم هم نشته چې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو. او دا بعضې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ؟ جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیونی وو. آیا هغلته څه دسیسه نه شو جوړولی؟ آیا هغلته بغاوت نه و؟ آیا هغلته د شرد حقوق نه و چې اوس بس شرد حقوق جوړ شوی ده؟ او چې وایي چې دولت الله سمله صدا وسو دغه خپل شخصا ما لکه پیسانه تاسو ته کله زبونه دافي تاسو ما ټلیفون نه کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازیګر ماخام ماخوستان مانځه ته نه شو تلی، جمعه ته نه شو تلی، ګاډي نه شو ایستلی، موټرسکلونه نه شو ایستلی. آیا اوس اسلامي امارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي دي؟ الله الحمد. الله نه ډېر شکر ګزاره شو.
زدا زاوی رادیو ټول کار کوم څو ته سلامونه نه کې هلي وړاندې کوم. بعد سلام آداب ته مدرسې نه د سره روډي خرڅ کې او دی پی خپل ځان له یو شبل شو اخلي. دا حکومت دی، پولیس دی، دا د ولس غم دی. دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمتیار عبد الله او د سیم سیم کرځه د سیم سیم نور قومونه نه شي دا وګي حکومت بچلی کوي. بس سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کاتون ته سلام وایم. تاسو سلام څخه اشرف يم د ولډاک کلسوالي څخه. موږ د طالبانو د دانی کابینه څخه غواړو چې هر یو خپل ځان او خپل ولایت او مسوالي ولسته وشي افغان ولس وس مزدان ديشنل روچ پدی کابینه کې پاکستان ایجنسان راولی دي دا ټول افغانان نه دي پدی کې د پاکستان ایسای ناشي دا مو ویله و باید د طالبان ټول کابینه باید اړیو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او دا هغه ولایت ولسیم باید تایید کړي.
السلام علیکم شوز په بارک ما یو دغه کول شوز دې کور تکشینی مې دغه کوي د کاپیران په دغه دی نو بسم الله الرحمن الرحیم قرنه په بیوت یې كنا شوز دې په خپل کورو کې قرار ونی چې مې د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نو مسلمانان شوز دې باندې ک ډاکټر ته دې کار دې ته دې شوز دې چارنګ بدی وای ما شام ما ځخ ترنه په چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس مې د یوې ښځې په باره کښې ماښام یې ډېر بدې بغارې ویلې پېله کافرانو څه نه وهلې له څو مسلمانانو څه دا دغه کوي مسلمانان ټول سره وروڼه دي اسلامي عمارت راغلی ده شکر ده الحمدلله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد اتفاق ډېر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی زما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو وه اگر چې غیر رسمي مجلسونه وه رسمي مجلسونه نه وه خو موږ د محتوا او د بحث څخه خوشحاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او براحت او خوشحالي و خواته ولاړ شي.
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړ نیوکې وشوې او خلکو وویل چې هسې چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت د ټول شموله کېدو لپاره او یا د دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله سي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتې وویني هغومره به د ثبات او د خدمت باعث نو په همه شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بیا کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې درسره قانع یم چې بهتر سي لا به ښه وي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به یې چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوئ څه په کاري؟
فعلي حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده واوسېږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې شي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پېښېږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو
چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث شي تر څو هیواد ته مو مرستې راورسېږي او رابطه مو قطع نه سي، نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، او څومره دغه تاسو چې څه وایئ چې د یو مشروع حکومت د یو ټول شموله حکومت په لور تګ ته چمتو ښکاري ده؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشروعیت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بېرته راجلب سي، څنګه اداره بېرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي هیله مندي چې هغوی وکړي، او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي یا یوه جرګۍ داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تېرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمایندګي وکړي او هغه نمایندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده چې زموږ د خلکو د سغونو کلونو بلکې د زرونو کلونو عنعناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پېژندل. بله لارې انتخابات، فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو ته بندر یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، ته به یو قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا قوي او ارزو به، هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي. هغه ورسته ګور
دي خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمن شته دي، بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخانی واکمنۍ مقایسه له وسنی وضعیت سره څومره کوي؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالب مخته نه ستلای، هیڅ هیواد به د ټولو هیوادوالو د ګډ او غوږه د غوږه کار چې سر ملګری وي، غوږه په غوږه وي سره، او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي په دې مختلف سره. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هواد وده کی نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب ته ځي او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر و پاکستان کې تر ټولو لوی درد مې دا و چې زموږ سپین سرې زموږ سپین ږیرې مریضان په پردي ډاکټر ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخص دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورنۍ اعضای هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مصر لیدلي په شفاخانه کې. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته تدالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج دپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای شي او وخت ځای شي او زحمت وي. نو چې خپله لور مو تعلیم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاوند کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
مننه کرزه سب طالبان واکونی او ظاهرا دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل ګڼ خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګڼ شمېر مخالف خای یغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. ایا تاسو د وی ملي په خلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسې چې د هغه په ترڅ کې یو ملي په خلاینې او جوړجاړې دوام پیدا کړي ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړي دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي؟
دا هم ډېر مهم سوال. که تاسو په یاد وي زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو غږ وکړ او دا غږ مې په تکرار وار وکړ تر نن پورې دا غږ کو دا غږ مې هلته په دې وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبانو تحریک د ډېر مشکله حالات سره مخامخ او مملکت مشکله حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دې سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې تورونو غږ وکړ ځکه مجبور دي راځي سریوس. نن تاسو ته دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنجشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاشکې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای اوس ما یو کوشش روان دی همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر هغه بل هڅه د مخه ډاکټر صاحب د لارې ټول چې یو کمیټه جوړ کړی د تاریخ اسلامي د مسؤلینو سره ځای د پنجشیر د مشرانو او علماو چې شارس پنجشیر ته ولاړ شو ته به د جوړجاړي او د آرامش کوشش وکړو ډېر خوشاله. نو افغانستان د دې هیواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادی مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنجشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه
دغه د افغانستان خلجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغي او زموږ د خپل نیکونو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړي دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګري سو ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزه صاحب په تیرو شلو کلونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې پې ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پې ضایع شوې او کار پې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونه هاو افغانان ځوانان روزل شوي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلیې ته هم دغه شیران سوي چې خلک یې راشي، دفاع ته هم اعلان سوی دي، نورې ادارې ته هم سوی دي، ډیپلوماتیک سروسونه هم دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حکره زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزه سبا یادې محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کما بل لاره وا ولی بین الافغانی خبرې کمې پایلې ته ونه رسیدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروزو کوم دا و چې هغه سیو سی ډېر حسم دا وکړ په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول، چې دا حقیقتا د سوري پروسه یو نتیجې ته ورسیږي. کوم تاسو فن هغه سی ونه سول نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سوري په خوا باندې سیمه تاسو فن چې وي ونه سول، خو اوس به آیندې ته ګوره، کوشش وکړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله ورولګړې کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تېرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم لاړه. اول خو اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باچ د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای او پاکه مذاکرات کوای. وروسته بیا ډېر څه سم لاړل، متاسفانه چې هغه تر اوسه ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس تکرار نه کوو او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ او خاطر ولاړ شي او د ترقی او خاطر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وو. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.